منګه ډیر زیات امکانات لرلې زتا سره بيخي موافق يم چې منګه باید 10000 افغاني په ځای باندې 15000 افغاني ورکو خو متاسفانه چې منګه دومره زیات امکانات نه لرو یو او منګه بل کوشش کوو چې دوی دسیا مختنو کو چې دوی همیشه نور خلکو ته سترګې نیولې یعنی دوی باید خپل هم همتو کې خپل هم باید کارو کې په پټو کې کارو کې دا مال او مواشي چې ورته ورکو دوی نه باید دوی کوشش وکړي چې دین هم عاید لاسته راوړي زمونږ یوازینې هدف باید دا نه چې دوی ته مفته ډوډۍ ورکو د 10000 افغاني چې ورکو دا هم د یو کم وخت لپاره ورکو چې تر څو وکولی شي چې دوی دغه مونږ چې کوم اسټیټ ورته ورکړی یا غوام ورکړی یا میګې ورته ورکړي چې دوی نه دوی بېرته یو څه محصول لاسته راوړي او هغې باندې خپل ژوند مخکې یوسي.
اچار اچار
اچار دشی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. سړی یو ځل بیا سړی و سوال چې له ښځو سره ښه چلند وکړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ځانونه وساتي که نه بیا به د سړیو له سخت عکس العمل سره مخامخ شي ځکه چې سړی د سړیو لخوا د ښځو په ضد تاوتریخوالی نشي زغملی. دا خبرې د ښځو په نړیواله ورځ په هغو مراسمو کې سړی وکړي چې د سړیو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره جوړ شوي وو. اوس چې هېواد د ترقۍ په لور روان دی نو د طب په برخه کې هم بلا ترقی راغلې ده. په تېره د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې له دغسې عملیاتو مو خبرو.
ټوکې مې د سره کولې په ټوکو هم نه پوهېږي
ټوکې هم داسې وي دا چیته پزه دې وخورې
ولې بیا و په څه سره غلمغال دی
ته دغه چیت پزې ته وګوره خوشې په خوشې په دسپاک وویشتم.
خیر دی ټوکې در سره کوي
یو خو مې چندانم دا پزه نه وي جګه کړې نه یې پرېږدم هر سړی چیت پزه یې راته وایي
چېرته یې جګوې زویه
ما یې ځای لیدلی دی ته یو څو زره افغانۍ
راکه. وی دا دې څه پرې وکړل ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري
چیت پزه یو ډنګ پزه ترې جوړ شو.
خو تاسې ویل چې چیت پزه یې ما هم دومره پېچګه کړله چې څومره جګولی شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم د سلام په تاسې لور ستړی مسې
خیر اوسې
ستړی مسې
خیر اوسې
دا هلک څوک دی خدای دې ونوه میر زمان دی که نه
میر زمان دی
ولې میر زمان نه درته ښکارم
دا پزه دې څومره جګه شوې ده
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه جراحي پلاستیکي مې وکړه
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده ډېره بده درسره ښکاري
چې تاسې وایه بده ښکاري لږ به بېرته ټیټه کړم
و زویه لږ یې پرې ټیټه کړه.
څنګه شوه بورې پزه مې برابره شوه.
و زویه دا دې څه پرې وکړل سمه پزه دې کږه وژه کړه دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه څومره چې لاس مې وي همره یې خرابوي نو څه پې وکړم.
ګوره زویه ډاکټر ته وسه لږې پرې سمه کړه له دې نه خو هماغه چته پیته شوه.
ښه ور به شم.
څه وکړل دا ولې
خو تاسې نه پرېښودم لومړی مې وویل چې چیت پزه بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ډانګ پزه بیا مې چې بېرته لږه راټیټه کړه ویل مو چې کوک پزه شوې اخر ډاکټر مې رام پاتې شو چې اوس څه پې وکړي.
خو داسې به دې هم نه کوله زویه.
اخر ډاکټر هم راته ویل چې دا ځلې درته په موډ برابروم څوک خو دې اسې په یو حال نه پرېږدي.
بدله
مالغالری
او
اوسنی ولسوالان درې نیک مرغې لري
حاضرین لري څو ګله ترې نه کوي او درېم تفتیش نشي ورتلای
درې ډول چپلوسان دلبری علی دی
یو چې د امیر د زړه حال د هغه په ټنډه کې لوستلی شي دویم چې د امیر د غوسې او کنځلو پر وخت یم خوله له خندا ډکوي او دریم چې امیر ته د مشورې ورکولو پر وخت ځان داسې ښیي لکه له غمه یې چې مړ وي
مامورین په درې ډوله دي
لومړی ماموره چې ډالري تنخواه لري او خلک یې ماموره بولي دویم چې د اختلاس او رشوت چینی په لاس کې وي او خلک ورته انجمن جوایي او دریم هغه چې ټوله میاشت د 15,000 افغانۍ تنخواه انتظار باسي او خلک یې نوکر بولي
درې ډوله ډاکټران د خلکو ډیر خوښیږي
لومړی هغه چې په لوحه ترینر متخصص لیکل شوی وي دویم چې د ویزټ نمرې یې یوه ورځ مخکې ویشل کیږي او دریم هغه چې نسخه یې له قراردادي درملتون پرته بل څوک نشي لوستلی
دکانداران د پلورلو په وخت له درې چلونو کار اخلي
لومړی د قسمونو خوړل دویم نرمه ژبه او چالاکي کول او دریم په مشتری پټکی کول چې وویریږي او یو څه واخلي
درې ډوله پولیسان د هر چا په درد خوري
یو هغه چې هم غلا کوي او هم غل نیسي دویم هغه چې غله ته وایي غلا کوه او د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه او دریم هغه چې غل ونیسي او تر تلاشۍ وروسته یې بیرته خوشي کړي
لیکوالانو اولادونو ته درې شان پاتې کیږي
بوجۍ بوجۍ لیکنې او یاداشتونه څو جوړه زړې نمرې عینکې او دریم تخلص خود حکومت نیمه بودیجه په دسترخانونو مصرفیږي لکه د وزیرانو دسترخان د وکیلانو والیانو ولسوالانو مشاورانو او نورو وړو او غټو صاحبانو دسترخان خو حقیقت دا دی چې د دغو ټولو دسترخانونو شته خو کار یې د رقم نه لري د یو دسترخان له کیسې مو خبرو
د ګلداد مېرمن ډېر وخت په دې فکرونو کې ډوبه وه چې د ولایت دسترخوان به څومره غټ او څنګه ښکلی وي چې مېړه ته یې له امله حکومت پیسې ورکوي هغې خپل به دسترخوانونه لیدلي وو چې یوې خاوند ته له پلار نیکه نه په میراث پاتې وه او د وړیو له تارونو لکه د ټغر په ډول جوړ شوی وو او دواړو سرو ته یې شملې درلودې او بل یې دې د پلار له کوره په کردار کې راوړی وو د سپین کتان دوه متره اوږد وو او دې د پیغلتوب په وخت غټ غټ خامکی ګلان پیا چولی وو خو دې ته د ولایت دسترخوان ډېر اوږد او له ورېښمو جوړ ښکارېده ځکه دې ګمان کوه چې څومره ولایت لوی دی نو دومره به دسترخوان هم لوی او قیمتي وي هغه وخت چې ګلداد والی مقرر شو نو دې ته یې ویلي وو چې له تنخوانه یې د دسترخوان پیسې ډېرې دي او چې کله یې د دسترخوان پیسې حواله شوې نو کور ته به ښه ډېر سامانونه او شیان پې واخلي د ولایت دسترخوان سودا مجبوره کړه چې یوه ورځ خپل وړوکی زوی له میړه سره ولیږي چې د ولایت دسترخوان احوال ورته راوړي خو چې زوی راغی او ورته وویل چې د ولایت دسترخوان وړوکی او بادرنګه وه نو حیرانه پاتې شوه له دې وروسته هغې ته او بل فکر پیدا شو او ګمان یې کوه چې ښایي په حکومت کې به دسترخوانونه ګران او قیمته یي چې میړه ته یې په هغه واړه او بدرنګه دسترخوان هم ډېرې پیسې ورکوي نو قصد یې وکړ چې یو ښکلی دسترخوان جوړ کړي ښه خامکي ګلان پرې واچوي او بیا یې میړه ته ورکړي چې له هغه بل نه یم په حکومت قیمته وپلوري او ډېرې پیسې ترلاسه کړي یوه ورځ چې میړه کور ته راغی نو دې پوښتنه ترې وکړه چې د ولایت دسترخوان پیسې به ډېرې وي که د ولسوالۍ نو ګلداد په کلاس وخندل او ورته ویې ویل چې ساده ښځې له ولسوالۍ نه د ولایت دسترخوان پیسې ډېرې دي او له ولایته بیا د وزارت دسترخوان دې غوښتل چې بله پوښتنه مو وکړي خو پښیمانه شوه او څه یې ونه ویل یوه ورځ چې ګلداد کور ته راغی او له بکس نه څو بنډله زرګون نوټونه راوایستل او ښځې ته یې ورکړل نو په مسکا یې ورته وویل ګوره ښځې دا چې دسترخوان پیسې دي مزې پې کوه ښځې په خوشحالۍ بنډلونه یوړل او چې راغله نو یو ښکلی خامک دوزي دسترخوان یې د میړه په مخ کې کیښود او ورته ویې ویل، سړی که دا دسترخوان په حکومت وپلورې نو تر دې به هم ډېرې پیسې درکړي، ځکه چې دا مې ډېر ښه خامک کړی دی او ټوټه یې مسله ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تس